احمد شیبریم دا سجی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. لومړی هم خبرونه. د پاکستان د افغان کډوالو د جبري سلو په اوج کې د دغه هیواد مرستیال سر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار په کابل کې د طالبانو له رئیس الوزرا او د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره کتلی دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې امیر خان متقی په دې لیدنه کې د افغان کډوالو په جبري سلو باندې خپله ژوره خواشیني او اندېښنه څرګنده کړې. د اسحاق ډار په حواله ویل شوي چې اجازه نه ورکوي له افغان کډوالو سره ناوړه چلند وشي. هغه همداراز هوډ ښوولی چې د افغان کډوالو شتمنۍ به څوک نشي ایسارولی او پاکستاني پوځیان به د هر ډول خپل سري عمل مخه ونیسي. تر متقي وروسته ښاغلی ډار په ارګ ماڼۍ کې د طالبانو له رئیس الوزرا محمد حسن اخوند سره پر سوداګرۍ، امنیت او سیمه ییز اتصال باندې خبرې کړې دي. د افغانستان او تاجکستان سرحدي سیمو کې نن تر غرمې مخکې یوه زلزله شوې ده. د دې زلزلې کچه 15.8 درجې درې اختر بلل شوې. د راپورونو په اساس د دې زلزلې مرکز د بدخشان په اشکاشم کې 94 کیلومتره تر ځمکې لاندې بلل شوی. د زلزلې ټکانونه په پېښور، اسلام آباد، لاهور او کشمیر کې هم احساس شوي دي. په ځینو سیمو کې خلک د ودانیو د ټکانونو په سبب بهر وتلي دي. د افغانستان او تاجکستان له سرحدي سیمو له د دې زلزلې په سبب د احتمالي اوښتو زیانونو او پیښو په اړه راپور نه دی ورکړل شوی. د افغانستان د کرکټ 19 کلنو لوبډلې د 2026 کال نړیوال جام ته لاره ومونده. افغان ځوانانو د غوراوي پړاو سیالیو درې لوبې په ستر توپیر وګټلې او نن وروستۍ لوبه د کوربه نیپال په وړاندې د باران په سبب بې نتیجې شوه. په دې ترتیب افغان ټیم لومړی مقام وګاټه. افغان لوبډلې په دې بریاو سره د 19 کلنو د کرکټ نړیوال جام تلار پیدا کړه چې تمه ده راتلونکی 2026 کال په جنوري او فبروري کې د زیمبابوې او نمیبیا په کوربه توپ وشي. د هند پلازمینې نوې ډیلي ته څیرمه د استوګنې د یوې څوپوړیزې ودانۍ د نړېدو له امله لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي دي. شاوخوا 10 تنه نور د کنډوالو لاندې بند پاتې او 14 تنه ژغورل شوي. د ودانۍ د نړېدو علت لا تر اوسه روښانه نه دی. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې د ودانۍ لومړی پوړ په دې وروستیو کې ترمیم شوی و. د ډیلي ایالت حکومت د پیښې د تحقیقاتو امر کړی. ازادي راډیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې اوري. کابل ته د پاکستان د سر اعظم د مرستیال او بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار په مشهد پلاوي سفر څارو او په اسلام آباد کې د افغانستان د پخواني ډیپلومات امیر ګران نظر میاخیسته.
د ملګرو ملتو په سټیج باندې د منیر اکرم لخوا د افغانستان په ضد تبلیغات کیږي، دغو نتیجه ورنه کړه، نو لځکه یو نرمې ډیپلوماسۍ ته مخه کړه.
د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند
تیر کال بدخشان او تخار تر څنګ په بلخ کې مونږ اکیډمي جوړه کا، ته دی بل طرف ته بیا مونږ په پکتیکا کې، په میدان وردګو کې، په لوګر کې د کرکټ اکیډمي نه جوړ کی.
د کلی او باندو خلک بیا لوی سره یو لړغشتنه لري.
مو غوښتنه له دولت او ورزشي ادارو او خیریه بنسټونو داده د لوبل لپاره مناسب میدانونه جوړ کړي، ورزشي وسایل هجامي برابر کړي، سیالي او روزنیز پروګرامونه تنظیم کړي.
د واشنگتن او تهران د اساسو ترمن د ایران د اټومي تړون پر سر خبري روان دي. د دې غونډې له تاسو جزئیات او مهم خبرو تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
په افغانستان کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په کابل کې د اسحاق ډار په مشرۍ له پاکستاني پلاوي سره د اقتصادي مسایلو ترڅنګ په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو پر ستونزو خبرې کړې دي. د دې وزارت له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې پاکستاني لوري له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند مخنیوي ډاډ ورکړی. د پاکستان د سر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو د وزیر اسحاق ډار په مشرۍ دا پلاوی نن سهار په یو ورځني سفر کابل ته ورسید. دا په تیره نږدې یوه اونۍ کې دوهم لوړ پوړی پاکستاني پلاوی دی چې کابل ته سفر کوي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ له وروستیو ترنګلو حالاتو وروسته د راشد درشي زیاتېدل. تازه د پاکستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو د وزیر په مشرۍ او پلاوی کابل ته رسیدلی دی او هلته یې له بېلابېلو طالب چارواکو سره لیدنې کتنې ترسره کړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له لوري په خپره شوې خبر پاڼه کې چې نن د اپریل په 19 خپره شوې راغلي چې د اسحاق ډار په مشرۍ پلاوی په کابل کې د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتلي او دواړو څلور یو په سیاسي، اقتصادي، سوداګریزو، ترانزیټي او یو شمیر نور مسایلو خبرې کړې. په اعلامیه کې د نوموړي له قوله راغلي چې هغه په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وضعیت او جبري اخراج ژور اندېښنه وښود او ټینګار وکړ چې پاکستان دې په دې هیواد کې د میشتو افغانانو د حقونو د ضایع کېدو مخه ونیسي. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د پاکستاني پلاوي مشر د افغان کډوالو سره د ناوړه چلند د مخنیوي ډاډ ورکړی او دا چې د افغان کډوالو جایدادونه او سرمایه د هغوی ملکیت دی او هیڅ څوک ترې نشي ایسارولی. که څه هم د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي د موجودیت ادعاوې د دواړو لوریو ترمنځ د اختلاف مهم ټکي بلل کېږي، خو د طالبانو په اعلامیه کې په دې اړه د بحث کومه یادونه نه ده شوې. خو وړاندې پاکستاني رسنۍ ویلي وو چې په دې سفر کې به امنیتي موضوعات د خبرو د اجنډا مهمه برخه وي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د اسحاق ډار او ملا محمد حسن اخوند ترمنځ په لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي، اقتصادي، تجارتي او فرهنګي اړیکو په پراختیا سربیره په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د اجباري اخراج په موضوع هم خبرې شوې. دا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه کابل ته د ښاغلي ډار لومړنی سفر دی، خو په تېره یوه اونۍ کې دوهم لوړ پوړی پاکستاني پلاوی دی چې کابل ته ځي. له دې وړاندې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي صادق خان هم د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته سفر کړی و او هلته یې له بېلابېلو طالب چارواکو سره خبرې کړې وې. نوموړي له دې سفر وروسته په خپله اکسپانه لیکلي وو چې له یوې اوږدې وقفې وروسته له افغانستان سره د لوړې کچې دوه اړخیز تعاملات پیل شوي دي. دغه راز د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ د سرپرست وزیر نورالدین عزیزي په مشرۍ یو پلاوی په درې ورځني سفر اسلام آباد ته تللی و او د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ملي راډیو د نوموړي له قوله ویلي چې هلته یې له پاکستاني چارواکو سره پر بېلابېلو په ځانګړي ډول اقتصادي او له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو پر مسلو هم بحثونه کړي. خو پوښتنه دا ده چې دغه سفرونه د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو او دغه راز د کډوالو په مسله څه اغېز لرلی شي؟ د سیاسي چارو یو شمېر پوهان باور لري چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستونزو لپاره بنسټیز حل لارې ونه لټول شي، دغه ډول تګ راتګ ښایي ډېرې پایلې ورنه کړي. د نړیوالو اړیکو پوه او پخواني افغان ډیپلوماټ غوث جانباز ازادي راډیو ته وویل
پاکستان تلاش کوي چې طالبان یا مخصوصا هغه حلقې چې د دوی د کنټرول نه یو څه ناڅه ووتي دي، هغوی بیرته یو ترتیب جلب و جذب کړي تر څو هغه خپلې اجنډا یې چې لري هغه تطبیق کړي، چې د یوې خوا د خپلو خلکو د اذهانو انحراف دی، د بلې خوا د طالبانو په منځ کې دی او تفرقې ایجادول دي، د دوی ویشل دي. نو په عمومي توګه پاکستان او د افغانستان مسایل تر څو چې هغه بنسټیز حل پیدا پکې نشي، متاسفانه چې دا ناورین به ادامه لري.
د سیاسي چارو پوه حکمت الله حکمت:
د لومړي پلاوی د سفر په راتګ سره د کابل د لوري څخه مشخصي غوښتنې طرح سولې چې هغه اسلام آباد ونه منلې. په عین وخت کې کابل هم د هغوی غوښتنې ونه منلې، ځکه نو د دوم پلاوی ضرورت پیدا شو. په لومړي غوښتنو کې د ماجرینو د جبري استلو د پروسی درول وو. په اوسنۍ مذاکراتو کې بیا پاکستان هڅه کوي چې پر کابل فشار راولي، ولی تر ځای پورې چې زه خبرم دا اختلافات په قطعي توګه باندې تر ډیره پورې بیا هم په اختلافاتو کې پاتې شوی دي.
د پاکستان او افغانستان کې د طالبانو د حکومت ترمنځ دا راشه درشه په داسې حال کې ډیریږي چې په وروستیو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ظاهرا د کړکېچ تر حد رسیدلې او د دواړو لوریو ځواکونو آن د ډیورند په اوږدو کې له بل سره مخامخ جګړې هم کړي چې لامل مرګ ژوبله هم اوخته. دغه راس پاکستان پوروسي او کله د هیواد د افغان کډوالو د ایستلو پراخ عملیات پیل کړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویان تلال چودری د جمعې پورس په یو خبري غونډه کې وویل چې د اپریل له پیل راهیسي 15,000 افغانان له پاکستان څخه افغانستان ته لیږدول شوې دي.
په راپور کې مونږ د سیاسي چارو د کتونکې غوث جانباز په وینا واوریدل چې په کابل کې پاکستانی پلاوی غواړي د طالبانو ترمنځ اختلافات رامنځته کړي. د سیاسي چارو بل کارپو حکمت الله حکمت بیا دا نظر څرګند کړ چې د پاکستان د لومړي پلاوی د سفر پر مهال کابل او اسلام آباد د یو بل غوښتنې ونه منلې، نو د بل پلاوی سفر ته اړتیا پیدا شوه. همدا موضوع د پاکستان د پلاوی د سفر موضوع مې په تفصیل په پاکستان کې د افغانستان له پخواني ډیپلومات امیر ګران سره شریک کړي.
د دوی دغه سفر کدې امنیتي زاویې له نظر او یا مثلا د هغه افغانان چې په پاکستان کې میشتې دي غو د زاویې له نظره ورته وګورو، پاکستان په د اوس وخت کې ډېرې ستونزې لري. له یوې خوا خو هلته امنیتي وضع ډېره خرابه ده. په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې هره ورځ د پاکستان د پوځي استبلیشمنټ په پوستو باندې او هم د ملیشو په پوستو او په پولیسو باندې هلته د پښتنو بلوڅو لخوا ګزارونه کېږي او دوی ته تلفات او رسیه. بل دا چې دوی د دغه په نتیجه کې هم غواړي چې د 1955 کال د هغه کنوانسیون چې د ماجرینو په تړاو باندې منل شوی دا لږ څه هم په خلاف دوی ځینې کړنې کوي چې هغه افغانان چې هلته میشت دي په ډله ییزه توګه یې جبرن ډیپورټ کوي.
ګران صاحب، د دې کډوالو د ایستلو موضوع داخله پاکستان پورې مربوطه ده، لیکن مهم سوال دا ده چې اسلام آباد په کابل کې له واکمنو طالبانو څه غواړي.
دوی ټي ټي پی یادوي تاریخي طالبان پاکستان چې دغه دوی مهار کړي او دوی وایي البته چې دغه ځالي په داخل د افغانستان کې دي او حتی دغه وایي چې طالبان ورسره مرسته کوي. دغه یو اشتباه دغه وسوله د طالبانو له خوا شي پاغه اوله کې دوی د دغه ټي ټي بي تر رهبرانو او د پاکستانی حکومتي منصوبینو په منځ کې په کابل کې د مذاکراتو یا د منځګړي توب چاري تر سره کړي چې دغه زما په نظر باندې دغه یو اشتباه و. دا دوی دغه یو سند هم دغه پاکستانی استبلیشمنت ته په لاس ورکو چې هم دغه د خلک دلته په داخل دی افغانستان کې دی او موږ ورسره شي اړیکې لرو او موږ په دوی باندې اثر او نفوذ لرو.
کچر ته پاکستان په دې هیله په یوونه کې دوه هیته کابل ته استوي سي د ټي ټي پی په برخه کې افغان طالبانو سره کومک وکي. بل ورته په افغان طالبانو باندې دوی فشارونه زیات کړي دي، درګرده کډوال ورته علي شپل لسکونو زره کډوال په تیرو دوونه کې له پاکستان افغانستان ته راغلي دي چې پرته له شکه د افغانستان په اوسنیو چارواکو یا په حکومت باندې یو فشار دی، نو لږ ولې لاس نه اخلي؟
زه په دې نظر یم چې دوی د کیرټ اند سټیک پالیسي چې هغه یعنی دنده او ګازري یعنی هم د فشار پالیسي او هم د امتیازاتو پالیسي دغه دواړه دغه سی په مخ باندې وړي. طالبانو ته دغه وایي چې کچېرته د موږ عوامیر ومني، د موږ فرمانونه ومني او دغه ټي ټي پی مهار کړي او یا مثلا هغه څه چې زموږ د ستراتیژیک ډیپت په ارتباط باندې پالیسي ده هغه څه فرمان بردار او چې موږ به در سره امتیازات به درکړو، کومکونه به کوو اگر چې هغه هم دوی دروغ وایي. یا مثلا موږ به فشار نه در باندې راو او کله ونه مانی نو موږ به په تاسو همدغه د فشار پالیسۍ ته دوام ورکړو. تاسو دغه به په نړیواله میډیا کې یا په نړیوالو سټیجونو باندې چې دلته د شلو په شاوخوا کې ترګري ډلې دي او دادي او هادي
په تیرو لسیزو کې چې یو وخت شوروي اتحاد وو نو پیغه وخت کې د غرب او د شرق ترمنځ هم سړه جګړه روانه و، نو نورو هیوادونو هم له پاکستان سره پیغه وخت کې لاس وړ. اما په اوسنی شرایطو کې چې د پاکستان اقتصاد خراب ده او مخکې تاسو امنیت ته اشاره وکړه، آیا پاکستان کولی شي چې ډیر څه وکړي او په واکمنو کابل کې واکمنو طالبانو باندې ډیر فشار وارد کړي؟
زما نظر دا ده چې دوی به ډیر څه ونشي کولای، ځکه یې نشي کولای چې دوی باندې وس امریکا هم دومره باور نه لري. د دوی او د امریکا په منځ کې روابط هم دغه زیګزاګي باندې غوړه کړی دی، یعنی کله شي سي او کله بیا داون ګریډ سي راکټ سي.
تاسو څنګه ښکاری سي د اساق دار سفر به تر څه بریده بریالی وي؟
زه فکر کوم چې د اساق دار دغه سفر به دوی به البته هغه غوښتنې چې له طالبانو څخه لري او هغه اندېښنې چې لري هغه به له دوی سره مطرح کړي، ځکه وسکوریا که چېرته دوی دغسې فکر کولای چې دا زموږ فشارونه یا دا زموږ تبلیغات یا دغسې طالبان ترهګر معرفي کوو یا د ملګرو ملتو په سټیج باندې د منیر اکرم لخوا د افغانستان په ضد تبلیغات کیږي دغو نتیجه ورنه کړه، نو لځکه یې هم دغسې یو نرمې ډیپلوماسۍ ته مخه کړه. چې هغه نرمه ډیپلوماسۍ دا ده چې صادق خان او ورتګ دی چې دوی وایي چې دا یو موافقه ډیپلومات دی او له بلې خوا همدغه هغه دی د اساق دار سفر افغانستان یا کابل ته دی. زما عرض دا دی چې په خپله د اساق دار سفر چې هلته تللی دی نو دوی به کوشش وکړي چې دغه نرمې ډیپلوماسۍ په وسیله سره کا طالبان دې ته وهڅوي او پانی کړی چې دا ټي ټي پی دوی سره مذاکراتو ته کینې یا هغه حمله چالته دې په وسیله باندې کیږي هغه لږ مهار کړی شي دا د دوی پالیسي ده ولې دغه بدومره نتیجه ونه لري زه فکر کوم
ل امیر ګران په پاکستان کې د افغانستان له پخواني ډیپلوماټ څخه مننه
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي
ازادۍ رادیو څلور ساعته
د امریکایي او ایراني چارواکو ترمن د ایتالیا په پلازمینه روم کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبري پایته ورسېدې دا خبری د تړلو دروازو تر شا په روم کې د عمان په سفارت کې تر سره شوې جزئیات د سفی الله ستنګزي پر راپور کې
امریکایي او ایراني چارواکو د ایتالیا په پلازمینه روم کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه دویم دور مذاکره وکړه د امریکا دریز دا دی چې ایران د یورانیم له بډاینې لاس واخلي ایران بیا مخکې ورځو کې ویلي و چې د یورانیم په بډاینې خبرې نه کوي بلکې په ټوله کې د اټومي پروګرام په مسله بحث کوي او په ادعای چې اټومي پروګرام یې سولې اهداف تعقیبوي یو امریکایي چارواکي د نوم د نخودلو په شرط ویلي چې دا خبرې د روم په کاملو چایا سیمه کې د عمان په سفارت کې د تړل دروازو تر شا وشوي دا مذاکرات چې د ایستر رخصتو په جریان کې وشوي د امریکایي پلاوی مشر د ولسمشر ترامپ ځانګړي استازي ستيف ویټکاف او د ایراني پلاوی مشر د بهرنیو چارو وزیر عباس رخچی کوله د دوه خبرو اترو منځګړیتوب د عمان د بهرنیو چارو وزیر بدر ابو سعید و چې د دوه لورو خبرې مدام یو بل ترسولې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل بقایی په ایکس پانه کې په پیغام کې لیکلي چې پروم کې د ایران او امریکا خبرې غیر مستقیمی وي او زیات یې کړی چې مخ پوی ګم مخ پوراندې لار اسانه نه ده او مخ په خلاصو سترګو روان یو د لومړي دور خبرې هم چې تیرونه د عمان پلازمینه مسقط کې وشوي د ایران پاتمی پروګرام سرخیدي د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ غوښ کړی و چې کټړون ونشي په ایران پوزي اقدام کوي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو هم د خبرو په درشل کې ویلي هیله لري د ایران خبرې غټوري وي هغه په پاریس کې تر غونډې ورسته وویل مخ پټول یو سولیز او دوامدار حل غوړه کړو خو هغه زیاته کړه دا باید داسې یو څه وي چې نه یوازې اوس بلکې پراتلونکي کې هم د ایران د اټومي وسلو لرلو څخه منع کړي متحده ایالات او نور لویدیسي وادونه له اوږدې مودې راهیسې ایران د اټومي وسلو د جوړولو په هڅه تورنوي تهران په دوامداره توګه دا تورونه رد کړي او ټینګار کوي چې هڅې د برېښنا د تولید په څیر د ملکي اهدافو لپاره دي د جنوري په میاشت کې سپینې ماڼۍ ته له راستنېدو وروسته ولسمشر ډانلډ ترامپ چې مخکینۍ دورې ولسمشري کې هم له ایران سره د 2015 کال د نړۍ د اټومي قدرتونو اټومي تړون څخه خپلې وادوې استه د ایران په وړاندې د بندیزونو اعظمي فشار کمپاین بیا پیل کړ تیر میاشت هغه د ایران رهبر آیت الله سید علی خامنئی ته یو لیک واسته او د اټومي پروګرام په اړه د خبرو د پیل غوښتنه وکړه هغه هم دارنګ خبرداري ورکړي چې ډیپلوماسي که ناکامه شي نو پوځي اقدام کوي په عمان کې د خبرو له پیل سره سره امریکا سیمه ته اوږده واټن به مغرزون کې الوتکې او د دویم الوتکې وړون کې تیاری هم واستولې ټرمپ د اپریل په 18 خبرې لرونته وویل زه د پوځي انتخاب د کارولو لپاره په بیړه کې نه یم زه فکر کوم چې ایران غواړي خبرې وکړي
لا خبرونو ور اخوا
د افغانستان کرکټ بورډ وایي دوی د زونونو او ولایتونو په کچه هڅه کړي چې کرکټ اکاډمۍ او د لوبو معیاري میدانونه جوړ کړي کرکټ بورډ وایي یو شمېر خصوصي اکاډمۍ هم جوړې شوې خو دوی ورنصار نه کوي د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات ازادي رادیو سره په خبرو کې د دغه اکاډمیو رول د لوبغاړو پروسنه او د کورنی کرکټ لالاري په پیژندنه کې ډېر مهم وباله لن موړي سره زما همکار مرکه کړې او په سر کې ورنه په بیلابیلو ولایتونو کې د اکاډمیو او ورزشي لوبغاړو د جوړولو په اړه پوښتنه کړې
مونږه د هیواد په لری پرتو ولایتونو کې چې حلته کرکټ شاید ډیر کم وی مغل تاغوی تا اکیډمیانه جوړی کی چې زتا ستړر خمه سالونو درکولای شم په دې برخه کې د بدخشان او تخار د غراز تیر کال د بدخشان او تخار ترڅنګ په بلخ کې مونږ اکیډمی جوړه کا ته دی بل طرف ته بیا مونږ په پکتیکا کې په میدان وردګو کې په لوګر کې د کرکټ اکیډمیانه جوړی کی که میدانونو تراشو نو مونږه کافی میدانونو لرو چې پاغه کې د ننګرهار کې دوه میدان لرو د غازی امان الله خان او د نجیب الله ترکی کرکټ لوبغاله په کونړ کې لوبغاله لرو په دیبل زون کې بیا په خوست ولایت کې د کرکټ لوبغاله لرو او د خوخی زیداد چې تیر کال مونږه په پکتیا کې د کرکټ میدان جوړ ک او سک کال مو په لوګر کې د کرکټ میدان غچاري تقریبا بشپړ شوې نو بیا په لغمان کې میدان ډیر په خایل کارونه شو نیمګړې پاتې او هغه مسکل تکمیل کړو سکل راتلونکو پړاو د ولایتي کلب لیول سیالي چې بیا به په کتر سره کیږي له خیره اکیډمي هم ور سره ترڅنګ جوړه کا پاتې شو په غزنی کې مو اکیډمي تیر کال جوړه کړه په هغه کې په پروان کې په کاپیسا کې په زین زین کې په خوانی اکیډمي نه وی هغه مور غولې نفر مرته استخدام کې ساتنه وکي تقریبا کدرته وایم په دغه 1300 کلونو کې په 15 شاوخوا اکیډمیانی د غرض په 15 شپږ میدانونو مو جوړ ک او کوم میدانونه چې موږ په خانه لرو هغه مولا ډیر معیاري ک موږ په کندهار کې میدان لرو موږ په هلمند کې میدان لرو چې دا محل په کې د میرویس نیکه درې ورځنی سیالي روانې دي موږ په زابل کې میدان لرو چې سورز یې وړاندې دي موږ د کرکټ بورډ دی ډومېسټک کرکټ صفینه ځینې ویډیوګان خبرې کی نو تقریبا موږ په هر زون کې په هر سمت کې کافی میدانونه لرو او کتا سي مطلب دای شي د افغانستان هر ولسوالۍ کې جوړ شي نو د افغانستان ولسوالۍ خو ماشاءالله ډېر زیات دي خو زمنګ به اول هدف دای شي مونږ په ټولو زونونو کې خ میدانونه ولرو معیاري کو لکه مثلا کده سکل د نوې کال پلان درته وایم چې موږ په کلنۍ غونډه کې خبرې کړې وي چې مونږ دغه الحمدلله میدانونه خو د هغه لحاظ خو ټول معیار سره برابر دي خو موږ غواړو چې لا ډېر اسانتیاوي پکې ځکه څومره چې ته فیسیلیټیز او اسانتیاوي پکې جوړوي شنو غومره د لوبغاړو لپاره خوي نو موږ غواړو چې دغه په سلور زونونو کې لکه تلګه یو میدان دا نړیوال سټانډرډ ته ورسو چې په هغه کې په ننګرهار کې نجیب الله تره کې کرکټ لوبغاله دی په خوس د خوس کرکټ لوبغاله دی د کندهار دی او د کندوز دی ما مخکې د کندوز یادونه هم نه وکړې په کندوز کې موږ ډېر ښایسته میدان جوړ کړی دی چې تیر کال پکې د غازی امان الله خان لیسټ سیالۍ ترسره شوې ان شاء الله سږ کال به هم ترسره کیږي یو کورنی کرکټ سیالۍ به نېشنل ټی 20 سیالۍ دی هغه به هم په کندوز کې ترسره کیږي
د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات د طالبانو د اولمپیک بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست ادعا کوي چې په تیرو دریو کلونو کې ورزش تر ولسوالیو او کلیو رسولې د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي بیا ادعا کوي چې د دوی په سیمه کې په دولتي کچه ورزشي فعالیتونه نه تر سترګو کیږي فیروزه عزیزی راپور لري
سان ځوانان له ورزش سره ډېر مینه لري د ورزشي فعالیتونو لپاره ډېر محدود امکانات لري
د ننګرهار ولایت شینوار ولسوالۍ یو اوسیدونکو د چینه غوښتل د موضوع د حساسیت لامل یې نوم پر راپور کې خبر سي ازادي رادیو ته وویل په خپل سیمه کې د ورزشي فعالیتونو لپاره هیڅ ډول امکانات نه لري
موږ د ډېر ستونزو مشکلات سره مخ یو چې د لوګو لپاره میدانونه او وسایل نه لرو همدارنګه وسایل کم دي او رسمي ملاتړ هم نشته موږ لپاره نظمو غوښتنه له دولت او ورزشي ادارو او خیریه بنسټونو دا ده د لوګو لپاره مناسب میدانونه جوړ کړي ورزشي وسایل جامع برابر کړي سیالي او روزنیز پروګرامونه تنظیم کړي
د ورزګان ولایت یو اوسیدونکو چې د هم نه غوښتل د ورته ستونزې لامل یې نوم پر راپور کې اتسي ازادي رادیو ته وویل
د دې د ځان لپاره پیسې راټولوي پر د خپل انداز پرې کوي او بیا د یو د سمیر څخه پیچ جوړي د کرکټ لپاره پراغ باندې لوبي کوي هغه ځینې ځایونه کې به ور باندې بندیز راځي ځکه هم ځکه ولا بیا جنخي هم ځکه کوي نو د دولت سم غوښتنه ده چې دلته په روزګان ولایت کې د ځوانانو لپاره د سمیاري لوبغالي او سټډیمونه جوړ کړي ترڅو د نشو او د داسې بدلار څخه پروګرزيږي او د خپل لوبي دلته په شتو غسر تر سره کوي
دا په داسې حال کې دا چې تازه د اپریل په 18 د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون د دوی د اولمپیک بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست د درې کلنو فعالیتونو په اړه راپور ورکړ چې په کې راغلي په افغانستان کې د طالبانو لوبیا واکمنېدو وروسته ورزش له پلازمېنې کابل څخه ولایتونو او مرکزونو څخه تر ولسوالیو او کلیو رسول سوای دی د راپور په دوام کې راغلي چې په ولایتونو او ولسوالیو کې د فدراسیونونو ملي انتخابي سیالۍ تر سره او ورزشي جشنونه جوړ شوي دي د ورزشي چارو یو شمیر څارونکو هم دا اداوی ناسمې بولی او وایي چې پر ډیرایو کلیو ولسوالیو کې ورزشي فعالیتونه د سیمې د خلکو په خپل نوښت امکاناتو او لګښتونو کې له دې ډلې سمې الله هلال ازادي رادیو ته وویل
دا اداوی ناسمې دي که څوک وایي چې د افغانستان لوی خارونو وراخو موږ کلو بندو ته هم د ورزش د بهیر غزول او هغه سانتیاوی چې لوبغاړو ته په کار دی هغه موږ ته برابرۍ کړي هر څه چې اوس وخت کېږي دا ټول د زنو خلکو د زنو ځوانانو د ورزش سره لیوالتیا ده چې دوی ورسره لري او په نشته امکاناتو باندې دوی غواړي ورزش ته وده ورکړي
کرکټ لپاره په ولایتونو او ولسوالیو کې د ورزشي لوبغاړو د جوړېدو موضوع مو د افغانستان د کرکټ بورډ له ویان سید نسیم سادات سره هم شریکه کړه. ښاغلي سادات بیا ازادي راډیو ته وویل چې د زونونو او یو شمېر ولایتونو په کچه اکاډمۍ او لوبغاړي جوړ شوي دي. د یادونې ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د اولمپیک بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست په بېلابېلو ورزشي برخو کې د لاسته راوړنو خبره هم کړې ده. داسې مهال چې افغانستان کې په ورزشي لوبغاړو کې د نجونو پر ورزشي فعالیتونو بندیز لا هم خپل ځای دی او د نجونو د کرکټ لوبډله هم نه لري.
او بیا هم د سپورت له ډګره، د پکتیا ولایت په زرمت کې د فوټبال د لس غوره لوبډلو ترمن د سیالیو پایلوبه د اتحاد فوټبال کلب په بریا سرته ورسېده. د اپریل په 12مه د یادو لوبې نندارې ته د زرمت سربیره د پکتیا له بیلابیلو سیمو د فوټبال ګڼ مینوال ورغلي وو.
د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې د فوټبال د لس غوره لوبډلو ترمنځ سیالۍ چې دوه اونۍ مخکې پیل شوې وې پای ته ورسېدې. د یادو سیالیو پایلوبه د اتحاد او اتفاق لوبډلې ترمنځ ترسره شوه چې اتلولي اتحاد لوبډلې په خپل نوم کړه. یاد لوبډله به د زون په کچه د غوره لوبډلې د انتخاب سیالیو کې د پکتیا د فوټبال د ټولو لوبډلو استازوري کوي. د یاد پایلوبې لیدلو ته د زرمت ځایي اوسیدونکو سربیره د پکتیا له بیلابیلو سیمو یو شمېر مینوال ورغلي ول. یو تن لوبغاړي عبدالقیوم منګل مشال راډیو ته وویل:
ډېر خوښ یم چې دا سیالۍ په لاره اچول کېږي او خوشبختانه زموږ ټیم وکولای شول چې فاینل ته لاره پیدا کړو او قهرماني ترلاسه کړو. هر برخه کې موږ ته باید دغسې کورسونه دایر شي تر څو زموږ ځوان استعدادونه او تکړه لوبغاړي د ملي ټیم لپاره د افغانستان د نوم په خاطر لاره پیدا کړي.
د پکتیا ورزشکاران وایي په دې ولایت کې د ورزش برخې لپاره د امکاناتو، وسایلو او ځایونو برابرولو ته لازم پام نه دی شوی او د ورزشکارانو پرمختګ هم په هغه کچه نه دی چې هغوی غواړي. یو بل تن لوبغاړی ذبیح الله وایي:
خصوصا ما خپله غوښتنه دا ده، له حکومت چې مې دا غوښتنه داسې موږ ته یو ښایسته میدان جوړ کړي د زرمت په سطحه باندې.
ورزشکاران زیاتوي د زرمت او له پکتیا نور بهر ورزشکاران له دا ډول خاورینو میدانونو سره پوره بلد نه دي او هغوی له معیاري ځایونو پرته دوی سره ډېر لوبو ته زړه نه ښه کوي. یو بل تن ورزشکار حفیظ الله ملنګ وویل:
یقینا دما خو تقریبا لس کاله کېږي چې زه خپله لوبې کوم، خو دلته داسې میدانونه نشته چې موږ داسې په سمه طریقه لوبې کړي، ځکه چې دا میدانونه ټول د خاورې دي. ټیمونه چې د کوم لوبغاړي سره راځي دا له اوس سره ډېرې ستونزې لري، ځکه اوله خو دمو دا ستونزه داسې میدان کې چې سره کوم وغواړي هغه رقم باندې لوبه نشي کولای دی.
بلخوا د پکتیا د فوټبال مسؤلین وایي دوی غواړي یو شمېر ټیمونو ته د مسلکي لوبسارانو او روزونکو د استخدام له لارې دا لوبه معیاري کړي تر څو بهره پکتیا ته بریاوي وروړي. د پکتیا د فوټبال فدراسیون مشر خالد ثاقب وویل:
الحمدلله اوس بیخي په ولسوالۍ کې فوټبال ډېر پرمختګ کړی ده، په تېره په زرمت ولسوالۍ کې. نو اوس خپل دغه ټورنمنټ په خلاصېدو ده، نو انشاءالله الرحمن دغه نه بعد د فوټسال لوبې شروع کېږي. تقریبا کې تر 15 ټیمو پورې ګډون کوي. نو اوس ملس یو پلانونه نیولی دي چې ولسوالۍ کې زرمت کې فوټبال په قانوني ډول نه شروع کړو، هغلته لوبتاران برابر کړو.
یاد دی وی فوټبال په نړۍ او په ځانګړي ډول افغانستان کې نه یوازې و پخوانی لوبه ده او میلیونونه مینوال لري، بلکې د فیفا یا د فوټبال نړیوال فدراسیون د اټکل لمخي په نړۍ کې تر 2.5 میلیونه ډیر کسان په فعال توګه فوټبال کوي. په افغانستان کې هم له لسګونو کلونو راهیسې فوټبال لوبه دود ده، خو د لوبغاړو او مسلکي روزونکو په ګډون ډیرو اړخونو کې د پرتو ستونزو له کبله د دې برخې پرمختګ ورو دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستي، مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
کندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له بیا زادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه له ما و د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. پدې هیله چې ټول جوړ او صحتمند بیاست. شنو لاسته ولسم ټولګي وښ په ژمو واسطه. په تېر لوست کې مو د زیایي ترکیب اړوند ځینې موضوعات وویل، او سره مو د پانو جوړښت او د کلوروپلاست جوړښت وویل، او دا باندې هم په اصولو چې دوی په زیایي ترکیب کې څه ډول خپل دنده سرته رسي. همدارنګه د نباتاتو په واسطه د نوري انرژي جذب وویل، چې څنګه نوري انرژي جذبېږي او په کیمیاوي انرژي باندې اوړي، چې هغه کې دوې برخې وې، چې یوې د رڼا تعامل او بل یې هم د تیارې تعامل. نن ورځ راځو د زیایي ترکیب اړوند عوامل پیژنو، چې کوم عوامل دي، یا مثال دا کوم عوامل چې موږ په تیر لوستونو کې هم د دې یادواري کړې وه، په زیایي ترکیب کې څه اغیز لري، څه رول لري. زموږ استاد درس په دتو 50 څخه تر 60 پورې دوام وکړي. رزو زیایي ترکیب لپاره اړوند عوامل. زیایي ترکیب لپاره چې دي، هغه یو څو عوامل وجود لري، چې هغه رڼا ده، اوبه دي، کلوروفیل دي، او ورسره کاربون ډای اکساید دي. رزو د دې رول پیژنو چې دي څه ډول عامل په ډول سره په زیایي ترکیب کې برخه اخلي. لومړی د رڼا نقش په زیایي ترکیب کې وایو. رڼا چې ده، هغه د انرژي سرچینه ده، چې د رڼا تعامل په نوم لومړنۍ مرحله یوازې د لمر د رڼا په شتون کې ترسره کیږي، چې په تیر درس کې مو ولوستله. همدارنګه کلوروفیل چې د کلوروپلاست په تایلیکویډ کې شتون لري، د لمر رڼا جذبوي، او دغه نوري انرژي دی په کیمیاوي انرژي باندې یا هم ای ټی پی باندې بدلوي. همدارنګه د انرژي په تیاره تعامل کې د ګلوکوز جوړولو لپاره کارول کیږي. بل دنده دوی د الکترون تحریک دی. کله چې کلوروفیل د رڼا انرژي جذبوي، د هغې الکترون په لوړ انرژي حالت کې بیداریږي، روښانه کیږي. همدارنګه دغه بیدار شوی الکترون چې دی، د الکترونونو د انتقال د زنځیر له لارې حرکت کوي، او په پایله کې ای ټی پی ورڅخه تولیدیږي. او دوی چې دی، د اوبو تجزیه یا هم فوتولایزس کې هم برخه لري، چې دغه د لمر د رڼا پمراسه او بچ شکیج ماتیږي، چې د هغه څخه هایدروجن ایونونه، اکسیجن او الکترون ورڅخه تولیدیږي. او اکسیجن چې دی، هغه د جانبي محصول په توګه ازادیږي، چې ژوندۍ موجوداتو ته د سا اخستلو لپاره ورڅخه ګټه اخلي. همدارنګه بل دند چې ده، د نور یا بل عامل چې دی، مثال په څه ډول سره دی عمل کوي، هغه د کیمیاوي تعاملاتو پیل دی. دوی رڼا د لومړي تعاملات لپاره اړتیا ده، چې تیاره تعامل ته د انرژي چمتو کولو اساس جوړوي. دا د رڼا یا نور کوم اساسي دندې وي چې سرته رسولې، چې وموویل د انرژي سرچینې په ډول سره خپل دنده سرته رسي، د الکترون تحریک د دې په غاړه دي، همدارنګه د اوبو تجزیه چې یا هم فوتولایزس عملیه کې سرت مهم رول لوبوي، همدارنګه د کیمیاوي تعاملاتو پیل د دې په واسطه ترسره کیږي. ورپسې راځو د زیایي ترکیب دویم عامل، چې کلوروفیل دی. کلوروفیل پیژنو، او پاتې د نوي د نور په رڼا کې، د دوی کوم نور رڼا چې د هغه ځینې خاص شواګان، دغه د کلوروفیل چې دی، د مصنوعي شواګانې هم چې کولی سي جذبولی سي، چې آبي رنګ سپی چې دی، هغه د دې عملیې لپاره ډېر اهمیت لري. همدارنګه سرې سپی چې دی، که چیرې موږ په فزیک کې دغه سپو ته متوجه سو، چې دغه شاید په فزیک کې ملوستلی اوسه، چې د لمر رڼا چې د معمولا زموږ سترګو ته سپینه معلومیږي، خو که چیرې دا موږ تر یو منشور څخه تیر کړو، د لمر رڼا کوم رڼا چې ده، هغه به موږ ووینو چې مختلف تیفونه، مختلفې سپې تولیدوي، چې سور، نارنجي، ژیر، شین او شین آبي، او همدارنګه آبي او بنفش رنګونه دي، چې دغه څخه منشور څخه چې کله تیر چې دغه تیفونه یا دغه څپې به موږ ورسره ووینو. ورپسې راځو زیایي ترکیب لپاره بل عامل چې دی، هغه کلوروفیل دی. کلوروفیل لکه څنګه چې موږ ویل، په زیایي ترکیب کې د لمر د رڼا د جذب او د هغوی د انرژي د کیمیاوي تعاملات لپاره د پیل ټکی دی، او دا د زیایي ترکیب په رڼا مرحله کې یو حیاتي رول لوبوي، چې په کلوروپلاست کې ترسره کیږي. او لاندې د مثال ځینې دغه کوم د کلوروفیل کار کولو طریقې چې دي، هغه موږ او تاسو په تفصیل سره وایي. لومړی چې دی، د لمر د رڼا جذب. کلوروفیل چې دی، د لمر د رڼا انرژي جذبوي په ځانګړي ډول د رڼا د سور او آبي صفو څخه چې موږ وویل د هغو څخه استفاده کوي، او همدارنګه د کلوروفیل مالیکول په تایلکوید غشا کې شتون لري چې د لمر د رڼا انرژي د جذب لپاره ښه ځای دی. او هغه رڼا چې کلوروفیل جذب نه کړي لکه شین رنګ منعکس کیږي، چې د پاڼو شین رنګ یې موږ ته هغه په ظاهري ډول سره زموږ طرح ښکاره کوي. او د دویم رازو د الکترونونو تحریک کې د کلوروفیل ونډه وایو. کلوروفیل چې دی، کله چې کلوروفیل د لمر رڼا جذبوي د هغې الکترونونه په لوړ انرژي حالت کې بیدارېږي، چې په دې سره دغه کم د بیدار شوي الکترونونه چې دي هغه د انرژي د تولید د تعامل لپاره حرکت کوي او د الکترون انتقال زنځیر ته ځان ورسوي. او ورپسې د همدارنګه دغه کومې عملیې چې لمر نور رڼا درلودل، کلوروفیل هم عین کم دندې چې دي سرته پکې رسي، بل چې دی د فوتولایسس عملیه ده. د رڼا د خو مو اول اوس راځي د کلوروفیل دوای. کلوروفیل چې دی هغه بیا د کلوروفیل په مرسته اوبه چکیږي، ماتیږي د لمر د رڼا او د کلوروفیل په واسطه، او د اوبو تجزیه په پایله کې اکسیجن د جانبي محصول په توګه ازادیږي، او د هایدروجن آیونونه او الکترونونه تولیدیږي چې په نور تعاملاتو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. یعنی کلوروفیل چې دی هغه هم عین هغه سدان د چې نور مثال رسي، یعنی دوی دواړه یو د بل سره یو ځای دند سره رسي، چې دا کم قندونه شری چې دی هغه لاس رسي، او همدارنګه د اوبه په ټوټه کولو کې د دغه کم عملیات چې موږ ویل د فوتولایسس دغه کې مرسته کوي، خپل مهمه ونده سرته رسوي. ورپسې د کلوروفیل وروسته راځو کاربون ډای اکساید چې دی. کاربون ډای اکساید هم یو مهم رول لري چې تر ټولو غټه دنده په ځیګر ترکیب کې دا چې دوی کاربوهایډریټ جوړوي. چې مثال د کاربون ډای اکساید چې دغه په شتون کې د کاربوهایډریټونه چې کوي ترکیبوي جوړوي. پسې راځو د زیاتې ترکیب لپاره بل عامل چې دی هغه اوبه دي. اوبه هم یو له مهمو اساسي دندو څخه سرته رسي، چې په زیاتې ترکیب کې د رڼا په مرحله کې یو مهمه ماده ده، او د انرژي د تولید او د اکسیجن د ازادېدو لپاره هم ډېر ضروري ده. او دوی د اوبو نقش چې دی هغه کې موږ د اوبو تجزیه وایو، چې په فوتولایسس کې لکه څنګه چې اوبه تجزیه موږ وایو، فوتولایسس یعنی د اوبو اړونده، نو اوبه هم په دې کې خپل اساسي رول لوبوي. اوبه د زیاتې ترکیب په رڼا مرحله کې ماتیږي، چې دې پروسې ته موږ فوتولایسس وایو، او دا پروسه په لکوید غشا کې د کلوروفیل د رڼا د انرژي جذبولو په نتیجه کې صورت نیسي. کله چې کلوروفیل د لمر رڼا جذبوي، دا د اوبو د مالیکولونو د تجزیه لپاره کافي انرژي آماده کوي، او همدارنګه دوی چې دی د جانبي محصول په توګه د اکسیجن سره هم چکیږي، ازادیږي، او د نبات لپاره د چاپیریال په کچه خورا مهم دی، ځکه چې د اکسیجن د هوا برخه ګرځي. او دغه اوبه چې دی ډېری وخت کله چې اکسیجن دغه کیږي د پانو پر مخ باندې به تاساس کې لیدلی وي چې هغه چکیږي هلته وجود لري. او همدارنګه د الکترونونو په تولید کې د هایدروجن آیون مثال په آماده کولو کې، او همدارنګه د نورو برخو کې هم چې لري اوبه مهم رول لوبوي، ډېری اساسي دندې سرته رسوي. کچیر اکسیجن کې موږ مثال د اکسیجن په تولید کې کچیر په نظر کې ونیسو، اکسیجن د اوبو د تجزیه یو مهمه پایله ده، او دا د جانبي محصول په توګه د هوا په توګه ازادیږي. او د اکسیجن د ازادېدل د ژوند لپاره ډېر مهم دي، ځکه چې دا د ځمکې پر سطح د تنفس لپاره مهم رول لوبوي. همدارنګه اوبه چې دي د فوتولایسس پروسې له لارې د لمر د رڼا په مرسته تجزیه کیږي، او چې په دغه پروسه کې موږ وایو هایدروجن، اکسیجن آیونونه او الکترونونه ماتیږي، او هغه څه کې چې ټوټه کیږي په تیرو موضوعاتو کې هم د دې څخه موږ یادوري وکړله. ورپسې راځو په زیاتې ترکیب کې د نور اغیزمن عوامل وایو. په سره زو پر ازي ترکیب د نور اغیزمن عوامل وایم. په ازي ترکیب کې چې د نور خپل مهم رول لوبوي، یوازې اوبه، دغه کم اکسیجن، کاربون ډای اکساید، کلوروفیل دی مهم نه دي، د هغو یوازې هغو نه دي، یعنی د هغو سره تودوخه هم د دې لپاره ډیر ضروری ده ترڅو دی خپل عملیه سرته ورسی. عموما دغه کم دوی چې په کم مطلب د تودوخه په کم درجه کې کولای شي شو هغه کې خپل عملیه تعامل سره تورسي هغه د 15 تر 10 درجه پرې دی. کچیر د 10 درجه څخه ډیر سي د عملیات شي کېږي قراریږي عملیه په قرار ډول سره په ورو ډول سره سره رسیږي. او کچیر د دغه اندازه 15 درجه ته ورسیږي د عملیه په مکمل ډول سره د درېدو لامل کیږي. یعنی د تودوخې تاثیرات موږ د دې څخه معلومې څونه تودوخه پر ځایي ترکیب باندې خپل اغیز اچي. همدارنګه ځینی بغیر د دچ دي ځینی نباتات په دې کې شامل دي. ځینی نباتات حتی کولی شي په ډیرو لویو د تودوخې په درجو کې یا هم په ډیرو کمه یخه هوا کې خپل د غذایي ترکیب عملیه سره ورسیږي. ځینی دغه کم نباتات چې دی لکه دغه د یخ او غرنی سیمو ځین نباتات چې دی د 0 څخه تر 30 درجه سانتیګریډ پورې هم خپل ځایي ترکیب عملیه سره ترسره کوي. او دغه د تودو او بیدیایي سیمو سارایي سیمو ځین نباتات چې دی هغه د 15 څخه تر 50 درجه سانتیګریډ پورې هم خپل عملیه شي کوي سره ترسره. شاید خپل په چاپیریال کې تاسو ځین نباتات داسې لیدلی اوسئ چې دوی چې شي دی مطلب یعنی کوم ساحو کې چې ګرم موسی دی بیا هم خپل عملیه سره رسی او خپل ځان د پاره قندی مواد آماده کوي. ورته رازو پر ځای ترکیب د نور اغیز او عمل عوامل مش په مکمل ډول سره و پیژندل. هغه ورسته رازو بل موضوع چې د ژوندۍ اجسام د انرژي یا ای ټي پی جوړېدل وایو. په ژوند کې سم کې د ای ټي پی جوړېدل دغه کوم مراحل چې موږ تاسې وویلله دا ټول دغه کوم د ای ټي پی انرژي اړوند و چې نه په ژوند کې سم څنګه د ای ټي پی انرژي آماده کیږي. دوی چې دغه کوم بیولوژیکی فعالیتونو لپاره چې مثال انرژي له خوراک څخه اخلي دا ټول انرژي چې د چشید اصلي سرچینه المردي. یعنی کله چې نباتات یا الجان د المدرنا د انرژي په واسطه د زیات ترکیب په مرسته کیمیا مثال نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې واړوي او زوي مواد آماده کوي چې دغه څخه مثال لومړی مصرفونکي دویم مصرفونکي دریم مصرفونکي د دغه څخه په استفاده خپل ژوند ته ادامه ورکوي. او دغه کوم پروسه چې ده یعنی د ټول ژوندۍ موجودات لپاره انرژي ای ټي پی انرژي کوي آماده کوي. مثال خبرې نبات دی هغه چې سو قندي مواد آماده کوي خپل په ځان کې ذخیره کړي د نشایستي او قندونو په واسطه په ډول سره چې وروسته د دوه نباتات څخه چې لومړی مصرفونکي استفاده کوي او دغه لومړی مصرفونکي څخه موږ استفاده وکړو موږ خپل د ژوند شي کو د په واسطه مخته وکړي. کچیر د دغه لومړی مصرفونکو مثال د حیواني غوښه څخه استفاده ونه کو دغه نباتات چې موږ د پاره چې کې د ژوند کولو کوم مثال د تغذیه د پاره خواړه چمتو کوي. او د دې د کوم تنفس چې د ژوندۍ موجودات چې کوم اکسیجن آماده کوي هغه په واسطه موږ تنفس کوو خپل ژوند شي کو مختوړو. یعنی د ژوندۍ اجسام د پاره د غذایي ترکیب عملیات چې دغه د نور د انرژي څخه لاسته راځي. عموما موږ وایو د ای ټي پی انرژي چې د کله چې نباتات نشایسته شي کې خپل په ځان کې ذخیره کوي دغه نشایسته چې د انزایمونو په واسطه په ګلوکوز او تودوخه باندې بدلیږي چې وروسته ګلوکوز د کټابولیزم عملیه په واسطه په ای ټي پی او قندي موادو باندې بدلیږي چې د دغه څخه بیا موږ کولای شو یعنی د موږ فعالیت چې موږ سره رسو دا کوم خپل ژوند ته چې د مکو د دغه د عمل څخه دی همدارنګه د نباتات خپل فعالیتونه سره رسوي. او ورپسې راځو د زیایي ترکیب اهمیت وایو. زیایي ترکیب لکه څنګه چې مو وویل دوی زموږ د پاره خواړه چمتو کوي سال کاربون ډای اکساید د کوم دوران چې دی هغه په تودوخه په درجه کې مهم تاثیرات اچي چې موږ ویلو کچيري کاربون ډای اکساید اندازه په چاپیریال کې زیات سي هغه زموږ د اقلیم د تغیر لامل کیږي چې دا د نړۍ د تودوخه درجه چې د هغه لوري شي چې د ګلوبل وارمینګ وای. یعنی زیایي ترکیب چې دی هغه په اهمیت په چاپیریال کې ډیر مهم دی. په اخیرنی برخه کې درې پښتنې لرو. لومړی پښتنه په زیایي ترکیب کې کلوروفیل څه ډول عمل کوي. دویمه پښتنه پر زیایي ترکیب د نور اغیزمن عوامل څه شي. او اخیرنی پښتنه زیایي ترکیب څه اهمیت لري. ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیلی میومنی هیلی لرما چی جور روغ و سیعتمن بایست شراغ لاست دو لسم تولگی و شپرم لوسته نن ورځ لوست کې موږ تاسو راځو جینیټیکي بینظمیان وایو چې په تېر لوست کې موږ تاسو میوټیشنونه ډولونه وپېژندل چې میوټیشن څه شي ته ویل کېدی. همدارنګه څو ډوله میوټیشن وجود درلودي چې یو چې وو جین میوټیشن و یعنې په جین کې د ځایونو تغییر رامنځته کېده یا د هغه څخه مختلفې بینظمیانې رامنځته کېدلې او بل چې وو کروموزومو میوټیشن و چې دا کروموزوم میوټیشن چې په هغه کې موږ څلور ډولونه وویل او د هر ډول مو په تفصیلي ډول سره وپېژندی چې ځینې چې یو خپل مثال ځایونو ته تغییر ورکوي تبادله کولی په ځینو کې چې و کمښت ډېرښت راتلی او همدارنګه مثال ځینې چې یوه د کروموزومونو برخې سرچپه اوښتلې چې دا ټوله چې شوه د ده هغه کوم بې نظمیانې چې وي میوټیشنونه چې وه تغیرونه چې وه هغه پکښې رامنځته کېدل. تر څنګ یې موږ او تاسې جینوم میوټیشن هم وویلی او په هغه کې مو کوم ډولونه چې وه هغه مو وپېژندله. ورسره مو یو ناجوړي وه چې یو بې نظمي وه هغه مو وویله چې لور ته ورته د وینې د کمښت و چې هغه کې مثال دغه کوم سره کرویات چې وه د اصلي حالت څخه و قوس شکل ته اوړي چې د مثال دغه کوم وینه چې دی په رګونو کې اکسیجن په کافي اندازه نه ورسېږي چې وینه په رګونو کې بندش ورته رامنځته کېږي چې په دې سره مختلف دردونه په هغه کس کې او ان کېدای شي چې د هغه د مړینې لامل هم وګرځېږي. نن ورځ راځو پاته نورې بې نظمیانې چې دي هغه پېژنو چې څو ډوله بې نظمۍ وجود لري او هغه د څه شي لامل کېږي. زموږ ستاسو تر شته یو دېرشمې صفحې څخه تر پنځه دېرشمې صفحې پورې دوام کوي. راځو لومړی چې دی سیستیک فیبروسس دی چې دا یو جینیټیکي ناروغي ده چې د سی اف ټي آر جین د بدلون میوټیشن له امله رامنځته کېږي یا هم موږ وایو چې د اووم کروموزوم چې اوږد مټ مثال لري د دغه کې څه کېږي واقع کېږي او د دې بدلون میوټیشن له امله مثال موږ وایو دغه ناروغي په بدن کې د خولې لعاب او هاضمي مایعاتو غلیظ کېدل مثال په دغه نفر کې رامنځته کېږي چې غلظت یې څه کېږي زیاتېږي په کښې کې د مثال د خولې د لعابو همدارنګه د هاضمي مایعاتو ده. د دې لامل چې دی هغه د موږ وویل چې د سی اف ټي آر یا هم اووم کروموزوم جین میوټیشن دی چې د حجرو د مالګې اوبو د تبادلې سیستم اغېزمنوي او دا چې دی د مور او پلار دواړو له جینونو څخه ترلاسه کېږي یعنې د وراثت اوټوزمل مغلوب دی ډول دی. همدارنګه په دغو کسانو کې چې دي مختلفې نښې نښانې معلوم کېږي لکه مثال د دوی تنفسي ستونزې سره مخامخ کېږي دوامداره ټوخی نفس تنګي سینه د مثال د سینې تختوالی او بلغم ورسره وجود لري. همدارنګه د هاضمي برخه کې هم مشکلات رامنځته کېږي چې هاضمي مشکلات دي چې دي هغه لکه غذایي مواد نه جذبېږي د وزن کمښت په کښې کې رامنځته کېږي او شهمي مواد په مدفوع په مثال په کښې کې څه کېږي دفع کېږي. همدارنګه دی چې دی د خولې د خوندو مثال خوند چې دی هغه د مالګینوالی لري. همدارنګه دوی بل ډول مثال نښه چې ده هغه مکرر انتانات په سږو کې رامنځته کېږي لکه څنګه چې دا د دوی هغه مشخص برخه چې ده چې هدف حجره چې ده هغه سږي دي نو په دوی کې د مکرر انتانات چې دي هغه هم په سږو کې رامنځته کېږي. د دې درملنه چې ده موږ کولی سو د سږو پاکولو تمرینونه یعنې فیزیوتراپي وکړو همدارنګه ورسره انټي بیوټیکونه دي د انتاناتو مخنیوي لپاره د هاضمې لپاره انزایمونه او ځانګړې غذا اخیستل دي او د اووم کروموزوم اصلاح کوونکي درمل دي چې باید د هغه څخه استفاده وکړو تر څو د دې ناروغۍ څخه مخه نیول سوي اوسي او علاج یې سوي. ورپسې بل یو ډول چې دی یویشتم ټرایزومي ده. یویشتم ټرایزومي چې د په عام ډول د ډاون سندروم په نامه پېژندل کېږي چې دا چې دی په جینیټیکي اختلالونو کې چې دی په یویشتم نمبر کروموزومون کې مثال اضافي والی رامنځته کېږي چې په کښې څه شي کېږي کروموزوم اضافه کېږي په دې سره موږ په تېرو لوستونو کې هم ویلي وه چې ډاون سندروم یا د ذهني وروسته پاتې والی رامنځته کېږي چې دوی خپل ځان ته مشخص شکل لري او د دې لاملونه چې دی لکه څنګه چې موږ د کروموزومونو د ویش ناسم بهر دی چې په پایله کې یو شتم نمبر کروموزوم درې کاپی رامنځته کیږي پر ځای د عادي مثال دوه کاپی پر ځای چې کیږي درې راځي او د دې چې دی په دوه کسانو کې مثال فزیکی ځانګړتیاوي لیدل کیږي یعنی دوی کوچنی قد لري مخه چې دی فرق لري او همدارنګ بادامي بڼه سترګې لري او دوی چې دی لنډي ګوتې او ټیټ عضلات ټون لري مثال او بل د دې ذهني پرمختیا چې ده یعنی ذهني ځان لري محدودیت پکې ښکار کیږي زده کړې په زده کړې کې ستونزې مخامخ کیږي دا کسان او روغتیایي ستونزې کې چې دی دا کسان چې دی د زړه ناروغي سره همدارنګ د ویني یا مافیتی ناروغي د لوړ خطر سره مخامخ دي د دې د پاره چې مثال موږ د دې تشخیص وکړلای شو د هغه د پاره مخې لزري ژوند د ویني معاینات یا هم امینو سنتیسس عملیه باید سره ورسو یا هم اورسته لزري ژوند د کروموزوم تحلیل کاریو ټایپ باید سره ورسو دا چې دی عموما د نجوري چې د شوزو کې د عمر د لحاظ مثال په دغه عمر پورې اړه لري چې په 100% پکې کرامسته کیږي هغه کسان چې د شلو څخه کښته عمر لري په هغو کې دا چې دی په ډېر کم فیصدي سره لیدل کیږي یعنی دا به نظمي چې ده په 2000 نفر کې یو نفر ورسره مخامخ کیږي مګر د عمر په ډېرې دو سره د دې کم فیصدي چې هغه چې کیږي ډېریږي چې هغه شزي چې 15 کال عمر ولري تر هغه ډېر ولري د دې به نظمي تناسب چې دی یو پر لسو باندې راکړه کیږي یعنی په لسو نفر کې به یو نفر په ماشوم په دغه نه جوړي اختی پر پسې راځو ترنرز سندروم وایو یا ایکس او مونوزومی وایو دا چې دا یو جینیټیکي ناروغي ده چې مثال په یو کاپی کې راځي کمښت راځي چې دغه ناروغي چې ده د شوزو په ځانګړي حالت کې رامنځته کیږي چیرې چې د دوی د کروموزومونو یو ایکس کروموزوم له لاسه ځي یا غیر عادي وي چې دا چې مثال موږ وویل چې د کروموزومونو یو کاپی په کښې کې کمښت راځي چې دوی خصوصیات یې نارینهو ته ورته کیږي او همدارنګه دا بدلون چې دوی د شوزو په جینیټیکي جوړښت کې ناسم ترتیب رامنځته کوي نښې نښانې چې دی فیزیکی ځانګړتیاو کې که چیرې موږ په نظر کې ونیسو دوی چې دی کوچني قد لري او د 120 سانتي مترو پورې د هغو پر اندازه یي او یا هم تر هغه ټیټي د لاس پښو او ګوتو پوستکي اضافي مثال ګونځوالي لري یا یو بل ډول یي او د زړه او مثال د ګردو جوړښت کې بدلون لري فرق لري جنسیتي ځانګړتیاوي چې دي هغه مثال موږ وایو د دې جنسي وده کمښت دی یعنې د جنسي غړو نارسایي ده چې هایزوم په دغو ښځو کې وجود نه لري او همدارنګه هورمونونه یې پرمختګ مثال د هورمونو په پرمختګ کې هم کمښت راښکاره کیږي او دغه ښځې چې دي ذهني او پرمختیایي اغیزې چې دی هغه په عمومي ډول ذهني ځنډ نه وي خو ځینې وختونه لږ ځنډ موجود وي پکښې کې او د زده کړو او ټولنیز مهارتونو هم ستونزې پکښې کې ښکاره کیږي د دې تشخیص چې دی موږ په داسې ډول سره کولی شو چې د کروموزومونو تحلیل یا همکاري ټایپ یا د یوې ایکس کروموزومي د کمښت مثال تایید کوي د دې ډول سره د دې درملنه چې د هورموني درملنه ده د هورمونونو لکه استروجن ورکړه ده چې د جنسي ودې او نورو بدلونو لپاره ورسره مرسته کوي ورپسې راځو د ترانس ترنرز سندروم وروسته بل ډول وایو چې هغه د کلاین فلټر سندروم دی چې موږ وایو دا چې د په مثال موږ وایو جینیټیکي ناروغي ده چې په نارینه کې رامنځته کیږي او په دې حالت کې چې دی په مثال د دې په کروموزومونو کې چې دی د ایکس کروموزوم زیات راځي یعنې د ایکس کروموزوم په زیاتوالي سره دغه ناروغي سره دی مخامخ کیږي چې عموما موږ وایو د دې لامل چې دی هغه په دې ناروغي کې ناروغي مثال دا کوم نارینه چې دی د وای کروموزوم سره ایکس کروموزوم مثال 2x او یو وای لري او دا بدلون د جنسي پرمختګ او هورموني توازن اغیزمن کوي چې فزیکی ځانګړتیاوي کې چې دی دوی لوړ قد او اوږده غاړه لري او د شوزو ځانګړتیاوي لکه مثال د سینې غټوالي پکښې ښکاره کیږي او د عضلاتو کمزوري او د غوښې زیاتوالي پکښې کې ښکاره کیږي همدارنګه په جنسیتي ځانګړتیاو کې چې دی د دوی جنسي ودې اختلاطات دي لکه د تخمدانو کمزوري فعالیت دی
همدارنګه ورسره مثال د دې کمزوري تناسلي هورمونونه چې د جنسي انګیزې کمښت رامنځته کوي او ذهني وخت چې دی هغه ذهني ځان دی د ذکر ستونزې مثال پکښې کې رامنځته کیږي او د ژبې او ټولنیز مهارتونو مشکلات هم پکښې ښکارا کیږي. د دې د درملنه چې د هغه هم هورموني درملنه د لکه د ټیسټسترون د جنسي پرمختګ او هورموني توازن لپاره ورسره مثال دی باید ګټه واخلي او د زده کړو او ټولنیز مهارتونو لپاره ځانګړی ملاتړ ته دوی ضرورت لري چې د مثال بل چې دی د ښځو اړوند جراحي درملنه هم باید د دوی لپاره وکړل شي. ورپسې راځو په انسانانو کې د جینیټیکي بې نظمیو تشخیص دی. څه ډول پوسو چې مثال دوی کې دغه د ډي این اي مثال یا د کروموزومونو یا د جینونو مشکلات پکښې کې میوټیشن پکښې کې رامنځته شوي دي، د هغه لپاره موږ باید د کروموزومونو شمیر وګورو چې په شمیر کې مثال بدلونونه راغلي اوسي یا ډي این اي یو برخه واخلو هغه وګورو چې د دې لپاره باید مختلف عملی اجراس یا خو کله چې ماشوم د مور په رحم کې اوسي د زیږون څخه مخ کې باید د دوی کم ډي این اي او کروموزومونو اندازه چې د وکتل سي یا هم له زیږون څخه وروسته دی چې مثال په دې کې کم بې نظمیان چې دی هغه موږ کولای شو معلوم کړو. رازو دغه کوم ډولونه چې دی هغه په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی چې دی مخکې له زیږیدو څخه ازموینه ده چې په دې کې چې دی ماشوم مخکې له دې چې پیدا شي د مور په رحم کې ورسره ازمایښت کیږي چې دا عموما په درې ډوله سره د عملیه موږ کولای سو. یو چې دی د امینو سنتیسس په دغه سره دی په نامه سره دی، بل یې د پلاسنټا د لارې دی او بل یې تر زیږیدو د مخکې بل تشخیص دی چې هغه ډول سره موږ کولای سو د دوی کوم بې نظمي چې ده هغه معلومه کړو. امینو سنتیسس چې دی په دې ډول کې چې دی د شوزو د امینیون څخه چې مثال کوم هغه د داخل د کسور چې کومه مایع ده او په هغه کې چې کوم ماشوم اوسیږي د هغه داخل هغه مایع چې مثال دا د سوالسیمی څخه بیا تشپارسیمی ونی په منځ کې اجرا کېدلی سي د پیچکاری په مرسته د دوی مایع اخیستل کیږي او هغه چې کیږي لابراتوار ته وړل کیږي او د جینیټیکي بې نظمۍ پکښې کې معلومیږي. او بل دویم ډول چې دی هغه د پلاسنټا حجرو اخیستل دی چې په دې کې به دی دغه کوم پلاسنټا چې کوم ماشوم چې تغذیه ځنې کې غذا ځنې اخلي د هغه څخه مثال د اتو څخه د نو اونیو په منځ کې د عملیه اجرا کیږي چې د هغه پلاسنټا څخه یو څو برخې اخیستل کیږي، ټوټه یې اخیستل کیږي او وروسته د دې بې نظمۍ تشخیص دلی سي چې د دې کې چې دی په دې میتود کې موږ وایو د امینو سنتیسس ته د ماشوم د ځای کېدو امکان په دې کې چې دی زیات دی. ورپسې بل چې دی تر زیږیدو د مخه تشخیص دی په دې میتود کې چې دی جنین مخکې د حملګۍ څخه معاینه کیږي، لکه څنګه چې مثال جنین چې دی د مور له رحم څخه بهر په ازمایښتي نل کې مست راځي دغه رقم د جنین د ارثي ناروغۍ له نظره معاینه تشخیص او سالم جنین د مور په رحم کې پیوندوي. ورپسې راځو بل چې دی له زیږیدو څخه وروسته ازمایښت دی، یعنی کله چې ماشوم پیدا سي د هغه وروسته د دوی کوم جین ازمایښت دی هغه سرته رسیږي چې په دې سره چې دی د دوی د راتلونکو ناروغۍ وړاندوینه کیږي او د هغه لپاره علاج لارې مثال ورته پیدا کوي. دا اوس موږ او ساسي د نن ورځې مهمه او اړینه موضوع چې موږ زده کړله انشاءالله چې کومه موضوع مو وویل هغه هم خپل د ځان سره نوټ کړی اوسې او کوم مشکل پکښې کې ونه لري. په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو د هر وخت په څېر. لومړۍ پوښتنه ده، یوویشتم ټرایزومي او ترنر سندروم څه ډول بې نظمي ده؟ دویم سوال، کلیریفلټر سندروم واضح کړي. او اخرنی پوښتنه، مخکې له زیږون څخه څو ډوله ازمایښتونه وجود لري؟ هغه کوم ازمایښتونه چې هغه څه شي کوي واضح کوي. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
لال یو گل